امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا السلام علیکم درنو اوریدونکو ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونو لنډیز واوري
د انتخاباتو د کمیشنونو نو کمشترانو لوړه وکړه د سوریه په کورنۍ جګړې کې د زور نه زیات ایرانی عسكر وژل شوی دی او د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس وایي لمړنۍ کار به د آرام سمندر د هیوادونو د سوداګرۍ نه د امریکا د وتلو اعلان وی
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د شکایاتو د اوریدو کمیسیون ته نن کمشنران غوره شول. امریکا په کالیننګراد کې د روسیې د توغندیو او د توغندیو د سیستم نصبول اروپا ته خطر بللی دی. د دې نورو مطالبو نه مخکې عاشق الله رحیم زوی د دې ساعت خبرونه وایي.
السلام علیکم. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د انتخاباتو د کمیسیون لپاره د شپږ د شو کاندیدانو د ډلې نه وتنې د خپلواک کمیسیون او پنځه تن نورې د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون لپاره غوره کړی دی چې نن یې په ارکل وړه وکړه. په دغه دولسو کسانو کې چې د انتخاباتو کمیشنونو ته د کمیشنانو په توګه غوره شوی دي درې ښځې هم پکې شامل دي. جمهور رئیس اشرف غنی د لوړې لمراسم وروسته وویل چې دا کسان د یوې شفافې پروسې د لارې د انتخاباتو کمیشنونو د کمیشنانو په توګه غوره شوی دي.
تاسو مسؤلیت لرئ چې خپل وظایف په پوره استقلال، صداقت او بی‌طرفي د اساسي قانون له ارزښتونو او د انتخاباتو له قانون سره سم ترسره کړئ. د افغانستان د خلکو توقع د تاسو څخه دا ده چې په خپلو چارو کې هیڅ چاته د غیر قانوني مداخله اجازه ورنه کړی.
د ښاغلي غنی په وینا د کمیشنونو ته وړ کسان غوره شوي دي چې له مخې به یې راتلونکي انتخابات په شفافه توګه ترسره شي او پر دغو کمیشنونو او په دې کمیشنونو بیرته د خلکو باور پیدا شي. د کورنۍ چارو وزارت د تیرې ورځې د ځانمرګ برید په تړاو د کابل ښار د څلورمې امنیتي حوزې چارواکو دندې وځنډولې. په دغو کسانو کې د ښار د شپږمې امنیتي حوزې امیر د استخباراتو د جنایي جرمونو او د تروریزم سره د مبارزې امیران هم شامل دي. د کورنۍ چارو وزارت یو پلاوی هم ټاکلی دی چې د برید د څرنګوالي په اړه پلټنې وکړي. په پېښور کې پر امنیتي غزمې موټر او بخې په پېښور کې پر امنیتي د غزمې په موټر بم چاودلی دی. پولیس وایي درې تنه پکې وژل شوي او اته نور زخمیان دي. د پېښې په ځای کې د واجد خان په نامه یو پولیس وویل دا بم چې ګمان کېږي په ریموټ کنټرول کېده د پولیسو د غزمې پر یو موټر چې په سړک تېرېده چاودېدلی دی.
مدینه کالونی نه ووتو. دغه ټایم کې زموږ نایف سي والا ګاډې مخکې شو. په دې دوران کې موږ هغه پسې یو لس ګزو فاصله کې وو. هغه زموږ نه مخه شو. دغه ټایم کې یو بلاست شو. بس هغه زمونږ کس پکې زخمی شو. نو د هغې د وجه چې کم دی مونږ برک والو. نو بس نور داسې څه خاص مونږ څه ونه لیدو. وجه چې توره تیاره شو. افسي والا ګاډی هم ونه لیدو. نور هم بیا هېڅ هم ونه لیدو. سر
د جماعت الاحرار په نامه د پاکستاني طالبانو یوې جلا شوې ډلې ولیدي چې دا برید هغوی کړی. په کشمیر کې درې هندي عسکر وژل شوي دي. د هند پوځ وایي چې د کشمیر په جنجالي سیمه کې پر عسکرو برید شوی دی او درې تنه وژل شوي دي. د پوځ ویان ډګروال راجیش کالیا ویلي دي چې برید کوونکو د یو هندي عسکر د بدن غړي هم پرې کړي دي. ډګروال کالیا په اعلامیه کې دا نه دي ویلي چې برید وسلوالو یاغیانو کړی یا پاکستاني عسکرو. خو دومره ویلي دي چې د دې بزدلانه عمل ځواب به ورکړل شي. د سوریې په کورنۍ جګړې کې د زور نه زیات ایرانی عسکر وژل شوي دي. د ایران د شهیدانو د بنسټ مشر محمد علي شهیدی محالتی وایي چې د سوریې په کورنۍ جګړې کې د زور نه زیات ایرانی عسکر وژل شوي دي. ایرانی چارواکو څلور میاشتې وړاندې د خپلو څلور سو عسکرو د وژل کېدو اعلان کړی و. خو په دې نوي اعلان سره دا معلومه شوه چې ایران د سوریې په کورنۍ جګړې کې څومره زیات ښکېل دی. ایران سوریه ته د کورنۍ جګړې د پیل نه عسکر په دې خطر لیږي چې د اسلامي دولت او نورو وسلوالو ډلو په خلاف د جمهور رئیس بشار الاسد د حکومت ننګ وکړي. سره له دې چې ایرانی چارواکو ادعا کړې ده چې سوریه ته ټول عسکر چې د جګړې لپاره لیږل کېږي ایرانیان دي، خو راپورونه وایي چې دغه هیواد افغانان او پاکستانی شیعگان هم د دې لپاره روزي چې په سوریه کې جګړه وکړي. د همدې کال د اگست په میاشت کې ایرانی چارواکو د خپلو 400 عسکرو د وژل کېدو اعلان کړی و چې سم نیمایي افغانان و. ملګری ملتونه وایي د اسلامي دولت نه د موصل د خار د بیرته نیولو لپاره د نظامی عملیاتو له کبله د بیځای شو خلکو شمیر ډیر شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو او بخښي د بشري مرستو اداره وایي د دوی د تازه رپورت لمخې 18,550 تنه د موصل نه وتلي دي، 14,000 نور هم په تیرونی کې ورغلي دي. د مصر په پخوانی جمهور رئیس د عمر قید د سزا حکم لغو شو. په مصر کې محکمې نن د سه‌شنبه په ورځ په پخوانی جمهور رئیس محمد مرسی د عمر قید سزا لغو کړله او د هغه د قضیې د سره څېړلو حکم یې وکړ. په ښاغلي مرسی دا تور دی چې د فلسطین د حماس د ډلې په شمولې د بهرنۍ وسلوالو ډلو سره لاس درلود. دا دویم ځل دی چې د مصر پخوانی جمهور رئیس د استناف محکمه ګټي. همدې محکمې تېره اونۍ په محمد مرسی د مرګ سزا هم لغوه کړله او د قضیې د بیا څېړلو غوښتنه وکړله. په دې قضیه کې په ښاغلي مرسی تور لګېدلی و چې په 2011 کال کې کله چې د پخواني جمهور رئیس حسنی مبارک په خلاف خلکو پاڅون کړی و، د زندانه د ځینو کسانو په تښتېدو کې یې لاس درلود. محکمې تر اوسه پرېکړه نه ده کړې چې د محمد مرسی محاکمه به بیا څه وخت پیل کیږي. او وروستۍ خبر دا چې د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي د جمهوري ریاست لومړنۍ کاربای د آرام سمندر د هیوادونو د سوداګرۍ د تړون نه د امریکا د وتلو اعلان وی. ټرمپ په خپل پیغام کې ویلي دی چې دا تړون د متحده ایالاتو راتلونکي ته یوه بدبختي ده. منتخب جمهور رئیس همدارنګ ویلي دی چې د دې تړون پر ځای به کوښښ وکړي چې د سوداګرۍ په داسې دوه اړخیزو تړونونو مذاکرات وکړي چې عادلانه وي او وکړی شي چې کارونه او فابریکې بیرته امریکا ته راوړي. د ټرمپ پیغام دا دی چې د ټولو نه مخکې باید چې امریکا وي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس براک اوباما د ټي پي پي تړون ملاتړ کړی و، خو کانګرس بیا تر اوسه په رسمي ډول په دې تړون کې د امریکا غړیتوب نه دی تایید کړی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. په خبرو کې مو هم واوریدل چې د افغانستان جمهوریت ریاست نن د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د شپږ دیشو کسانو نه اووه تنه خپلواک کمیسیون ته او 15 تنه د شکایاتو کمیسیون ته غوره کړل. دغو نوو کمیشنرانو په ار کې د قاضي القضات په مخ کې د وفاداری لوړه وکړه. ټاکل شوی ده چې دا کمیشنران سبا ته رسمن کار پیل کړي. ممتاز بهیر د کابل نه رپورټ را کړی دی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لا اوږد ځنډ وروسته بلاخره نن د افغانستان جمهوري ریاست د ټاکنیزو کمیسیونونو لپاره 12 نوي کمشنران وټاکل چې نن یې په ار کې د لوړ مراسم پر ځای کړل. په دغه 12 کسانو کې چې ټاکنیزو کمیسیونونو ته د کمشنرانو په توګه غوره شوی، درې ښځې هم شامل دي: نجیب الله احمدزی، عبدالقدیر قریشی، ملیحا حسن، وسیمه بادغیسی، معز الله دولتی، رفیع الله بیدار او ګلا جان سید د ټاکنو د خپلواک کمیسون د کمشنرانو په توګه غوره شوی دي. همداشان غلام دستگیر هدایت، عبدالبصیر فایز، علی رضا روحانی، حمیرا حقمل او عبدالعزیز آریایی د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون ته غوره شوی دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړې له مراسمو وروسته وویل دا کسان د یوې شفافې پروسې له لارې د ټاکنیزو کمیسونونو د کمشنرانو په توګه غوره شوی دي او هیله یې وښوده چې د نویو کمشنرانو په موجودیت کې به راتلونکې ټاکنې په شفافه توګه ترسره شي او ټاکنیز کمیسونونه به بیرته خپل بایللی باور ترلاسه کړي. ولسمشر غنی د ټاکنیزو کمیسونونو پر خپلواکۍ ټینګار وکړ او ویل
تاسې مسؤلیت لرئ چې خپل وظایف په پوره استقلال، صداقت او بې‌طرفي د اساسي قانون له ارزښتونو او د انتخاباتو له قانون سره سم ترسره کړئ. د افغانستان د خلکو توقع له تاسې څخه دا ده چې په خپلو چارو کې هیڅ چاته د غیرقانوني مداخلې اجازه ورنه کړئ او خپلې چارې د قانون د احکامو په رڼا کې په داسې توګه سرته ورسوئ چې خدای جل شأنه ملت او تاریخ ته سرخ روی شي.
افغان ولسمشر ویل ټاکنیز کمیسیون نه باید پر وخت له رسنیو سره معلومات شریک کړي ترڅو د ټاکنو چارې په شفافه توګه ترسره شي. دغه راز اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم د ټاکنو په چارو کې لاسوهنه د افغانستان د راتلونکي لپاره یو ګواښ وباله او ویل
اگر هر کدام ما یک نفر از اینا رو وسوسه کنیم که شما به نفع ما
ګموګ هر یو د دغو کمشنرانو یو کس وسوسه کړو چې تاسو زموږ په ګټه د دغه سیاسي ډلې په ګټه او یا د دغه کس په ګټه کار وکړي له دوی څخه هم لار ورکه کیږي. کوم سوګند چې دوی نن یاد کړي دوی باید بابې زونه غنی. دا هغه سوګند چې په پاک خدای باندې قسم شوی د خلکو تکلیفونه او تمې باید د افغانستان د دغه شخصیتونو په سترګو ذهن او احساس کې وو
در ذهن او در احساس ای شخصیت های افغانستان بوده باشن.
خوله بل خو د افغانستان لټاکنو څخه د ساري او شمیر بنسټونه په دې باور دي چې د کمشنرانو د غوراوي کمیټې په شفافتوګه کار نه دی کړی او تر ډیره بریده د دولت په خوخه جمهوریت ریاست ته د ټاکنیزو کمیسیونو لپاره کسان غوړه کړی دي. د اکسین شبکې مشر جانداد سپینغر امریکا غږ ته وویل
موږ اندېښمن یو که په دغه کمه تجربه او په دغه یو حالت کې چې هر فرد شاته یو سیاسي ډله ولاړوي راتلونکی کمیسیون رامنځته شي، دا کمیسیون به ونشي کولی چې په بېطرفانه توګه کار وکړي، هغه توقعات چې خلک لري د اصلاحاتو په رابطه کار وکړي. نو دا اندېښنې شته، خو امیدوار یو چې دوی په عمل کې برعکس د دې اندېښنې ثابته کړي.
د افغانستان په ټاکنیز نظام کې د اصلاحاتو راوستل د ملي یووالي حکومت د سیاسي موافقې یوه مهمه ماده وه چې له څه باندې دوه کلن ځنډ وروسته عملي شوه. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15. د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د افغانستان د ملي پوز مقامات ویلي دي چې د ملک په جنوب کې د افغان وسلوالو طالبانو نه علاوه د شپږو خارجي هیوادونو اتباع په فعالیتونو بوخت دي. په جنوب کې د 215 قول اردو قماندان ویلي دي چې د پرون رئیس د شفق دو په نوم عملیات شروع کړي دي. بل پلو امنیتي چارواکي وایي چې د قندهار د غورک د ولسوالۍ مرکز بلې سیمې ته انتقال کړی دی.
د کندهار د غورک ولسوالۍ مرکز له مخکنی موقعیت څخه 12 کیلومتره لري د هجران کاري سیمې ته انتقال شوی. غورک د کندهار په شمال لویدیز 180 کیلومتری کې د هلمند او روزګان ولایتونو له ناامن سیمو سره نږدې پرته ولسوالۍ ده چې مځکنی لارې د هلمند له سنگین ولسوالۍ څخه ورغلي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویاند زیاد رانی امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې مخکې د ولسوالۍ مرکز په کیکاک سیمه کې وو او د ولسوالۍ امنیت قمندانۍ بیا 6 کیلومتره لري د شاکاریز په نوم په یو بل سیمه کې وو چې د ولایتي نظامي شورا د پریکړې له مخې اوس د ولسوال او امنیت قمندان دواړه دفترونه د شاکاریز سیمې ته انتقال شوي. خو وسلوالو طالبانو بیا ادعا کړې چې د غورک ولسوالۍ مرکز یې تر پرله پسې نښتو وروسته تر خپلې ولکې لاندې راوستی او حکومتي قواوې یې پر شا کړې دي. بلې خوا ته له پرون ورځې راهیسې د کندهار په ګډون د جنوب په یو شمېر نورو ولایتونو کې د شپاک دوه په نوم تاروزي نظامي عملیات پیل شوي چې د چارواکو په وینا په ترڅ کې به د دولت د وسوالو مخالفینو پر ضد ځپونکي ضربتي ګامونه ترسره شي. بلې خوا ته له پرون ورځې راهیسې د کندهار په ګډون د جنوب په یو شمېر نورو ولایتونو کې د شپاک دوه په نوم تاروزي نظامي عملیات پیل شوي چې د چارواکو په وینا په ترڅ کې به د دولت د وسوالو مخالفینو پر ضد ځپونکي ضربې ترسره شي. د 215 اتل قولي اردو کمانډان تورن جنرال داود شاو پادار وایي چې د دغو نظامي عملیاتو ډیره پاملرنه به د روزګان ولایت وي، خو تر څنګ به د کندهار شمالي ولسوالۍ، د روزګان او دایکندي ولایتونو هغه سیمې هم تر هدف لاندې راولي چې دمګړې پکښې نام نده. د زیاته کړې چې په دې سیمو کې د افغاني وسلوالو طالبانو تر څنګ پاکستاني، عرب، فلسطیني، عراقي، چچنایي، ازبک او د ځینو نورو هیوادونو اتباع د افغان کوو پر ضد جګړه کوي.
موږ په حالت تاروزي کې د روزګان په ولایت کې پیران هم الټا عملیات جریان لري او هغه ځایونه چې دشمن غوښتل هغه ارمانی ګورته یوي، یعنی در ست چار ولایت درې اتباعی خارجي از کشور پاکستان، عرب، چچنی، عراقی، فلسطینی، ازبک شامل هستن.
نوموړي زیاته کړې چې د نشي توکو مافیا، انحصار طلبه ډلې او د طبیعي زیرمو قاچاقونکي هم په جنوب کې په نامنوي باندې لاس پورې کوي. بلې خوا ته د افغانستان د هوایي قواو کمانډان ډګر جنرال عبدالوهاب وردګ وایي چې په جنوب کې به د افغان قواو د هوایي ملاتړ لپاره د کندهار هوایي لیوا ته نوي جنگي الوتکې ورکړي.
موږ به په دې زون کې ام ډي 520 او کوفتال اضافه کوو، می عبدال کوفتال به اضافه کوو، دیتا به می 35 او کوفتال په ډېر نږدې وخت کې ورکوو، ای 29 تعریف بده ایتا پا اینده کار که ورکو ده دیگه روا پیروتان و انجنران با تعلیم و تربیه تا خارج تریگو چگه عبارت ده چک جمهوریت امارات امریکا ده.
په جنوب کې د نوو نظامی عملیاتو د پیل خبر پر داسې مهال ورکول کیږي چې د روزګان ولایت مرکز له تیرو درو میاشتو راهیسې لا هم د دولت د وسلوالو مخالفینو تر ماسیرې لاندې دی او په زابل کې بیا د داعش جنګیالیو د پراخ حضور څخه اندېښنې ورځ تر بلې زیاتېږي. دغه راز د هلمند مرکز له شرګاته نږدې هره ورځ درنې نښتې او د کندهار شمالي ولسوالۍ تر لوړ امنیتي ګواښ لاندې دي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، متحده ایالات د پولند او لیتوانی سرحد ته نږدې په کالینینګراد کې د روسیې د نوي راکټي سیستم نصبول د اروپا امنیت ته خطر بولي. د آشنا تلویزیون راپورت اساسه پام راګرځو.
له مسکو سره د لویدیز تازه سرخوګه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د تازه پوځي اقداماتو په غبرګون کې وایي چې مسکو د له هغه خوځښتونو او بیاناتو څخه ډډه وکړي چې په اروپا کې امنیت او ثبات وغواړي.
موږ پوهیږو چې روسیه د دې حق لري چې په خپله خاوره کې د خپلو متعارفو اټومي وسلو تمرینات ترسره کړي، خو په کالینینګراد کې د اسکندر او S-400 راکټونو ځای پر ځای کول د اروپا امنیتي ثبات زیانمنوي.
د روسیې د انټرفاکس خبري آژانس خبر ورکړ چې د هیواد پوځیانو د دوشنبه په ورځ په کالینینګراد سیمه کې د S-400 او اسکندر راکټي سیستم ځای پر ځای کړل. نوې راکټي سیستم د کروز توغندیو د توغولو وړتیا لري او کولای شي چې د 450 کیلومتر په واټن کې کښتۍ او نور اهداف په نښه کړي. د سره جوخت د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین له یو امریکایي فلم جوړونکي سره مرکه کې ګواښ کړی چې کچيري مسکو د ناټو له خوا له تهدید سره مخامخ شینو پر ضد به په ورته اقدام لاس پورې کړي.
ډیر ژور عواقب ولري. دلته یو ټکی شته چې زه غواړم ورته اشاره وکړم. ولې موږ د ناټو د پراختیا پر وړاندې دومره حساس یو؟ موږ د پریکړو له بهیر څخه اندېښمن یو. زه پوهیږم چې څنګه پریکړې کیږي. همدا چې یو هیواد د ناټو غړیتوب ترلاسه کړي، نو د متحده ایالاتونو په څیر د یو ستر هیواد فشارونو په وړاندې مقاومت نشي کولای او ډیر ژر هلته هر څه څرګندېدای شي. راکټي دفاعي سیستم، پوځي اډې او کارتیاوي راکټي سیستمونه ځای پر ځای کیږي.
په تیرو کلونو کې روسیې په خپلو سرحدونو کې پراخ پوځي تمرینات ترسره کړي دي او ورسره یو ځای خپل دفاعي سیستم پیاوړی کړی دی. د امریکا په ملي دفاع پوهنتون کې د نړیوال امنیت کارپوهان کالینینګراد کې د روسیې د نوي راکټي سیستم ځای پر ځای کول د یو خاص مقصد لپاره بولي.
کرملین غواړي چې د امریکا نوی جمهور رئیس وازمایي او دا یې ښه وخت دی. دې ته ورته یو څه په 2008 کال کې کله چې اوباما وټاکل شو پیښ شو.
هاخوا ناټو هم د روان کال په لومړیو کې په پولند او ورڅیر مسیمو کې پراخ پوځي تمرینات ترسره کړي دي، څو لوړو هیوادونو څخه خپل ملاتړ څرګند کړي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نه نشریږي. د عامې روغتیا ډاکټر فیروزالدین فیروز وایي چې د حفظ صحه نه رعایت د دې سبب شوی دی چې د 50 کلونو نه د کم عمره ماشومانو مړینه زیاته شي او دغه اندازه اوس 6.2% ته رسیدلې ده. اکرام شینواری د کابل نه راپورټ را لېږلی دی.
د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروزالدین فیروز وایي چې حفظ الصحې ته د نه پاملرنې څخه زیږیدلې ناروغۍ په افغانستان کې د 15 کال څخه د ښکته عمر د ماشومانو د مړینې 6.2% جوړوي. د عامې روغتیا وزیر نن د سې شنبې په ورځ په کابل کې په افغانستان کې د حفظ الصحې په برخه کې د پرمختګونو او ننګونو لومړي کانفرانس ته په وینا کې وویل چې خوارځواکي نیغ په نیغه د حفظ الصحې سره اړیکې لري.
سروې ملي تغذیې 2013 نشان میدهد.
ډاکټر فیروز وویل د 2013 کال ملي سروې ښیي چې 1% په شاوخوا کې د افغانستان خلک د مزمنې خوارځواکۍ څخه کړیږي. د هغې خوارځواکۍ څخه چې د سړي د ونې د ټیټېدو سبب ګرځي. دغه کانفرانس د افغانستان لومړی بیربند رولا غني بیبي ګل په خپله وینا کې وویل چې په تیرو څلورو لسیزو کې د بېلابېلو عواملو له مخې د کابل چاپېریال خراب شوی چې ورسره په دغه ښار کې د حفظ الصحې په برخه کې د ښار اوسېدونکو ته ډېر ګواښونه راولاړ کړي دي.
امروز متاسفانه در اثر ساختمانهای غیر معیاری و عدم توجه یک
میرمن غنی ویل متاسفانه نن د غیر معیاري ودانۍ د جوړېدو او د نه پاملرنې له امله د کابل اوبه ککړې شوې. دا زموږ د ټولو وظیفه ده چې د خلکو د روغتیا په اړه فکر وکړو او خاصو ټکو ته پاملرنه وشي او پرې نږدو چې د خلکو ژوند د خپلو شخصي ګټو قرباني کړو. میرمن غنی ویل چې د حفظ الصحې اړوند مسایل باید د افغان حکومت په لومړیتوبونو کې ځای ولري. د کلو د پراختیا وزیر نصیر احمد دوراني غونډې ته په وینا کې په کلیوالو سیمو کې د حفظ الصحې په مسایلو د خبرو په وخت وویل چې لا هم په کلیوالو سیمو کې 19% خلک په آزاده فضا کې خپل حاجت رفع کوي. نصیر احمد دوراني د افغانستان د مرکزي احصایې د 2 کالو وړاندې سروې له مخې وویل چې په افغانستان کې 81% خلک د حاجت د رفع کولو لپاره د یو ډول ځایو څخه چې له مودو راهیسې رواج لري کار اخلي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ادارې یونیسف یوې چارواکې میرمن عادلي وویل چې اوس هم په افغانستان کې تر 5 میلیونه پورې خلک تشنابونو ته لاسرسی نه لري.
یونیسف استیمیټس دټ ایوری ایئر بټوین 90
میرمن عادلی ویل د یونیسف د اټکل له مخې هر کال د 5 کال څخه د راښکته عمر د 9 زرو څخه تر 10 زرو پورې افغان ماشومان د علاج وړ ناروغیو له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. د تشناب استعمالول، پاکې اوبه څښل، حفظ الصحې ته پاملرنه او په منظمه توګه لاس په صابون وینځل په افغانستان کې د ماشومانو د مړینې کچې د کمېدو سبب کېدای شي. د یونیسف دغې ماموري ویل چې په صابون باندې د لاسونو وینځل د 5 کالو څخه د ښکته عمر د ماشومانو په منځ کې تر 20% پورې د نس ناستې ناروغۍ مخنیوی شي. د عامې روغتیا وزیر او هم د یونیسف چارواکو د حفظ الصحې اغېزې د ماشومانو د پلج یا پولیو د ناروغۍ په مخنیوي کې هم مهمې وګڼلې. وویل چې کورنۍ باید د خپلو ماشومانو حفظ الصحې ته لازمه پاملرنه وکړي. په افغانستان کې د حفظ الصحې په برخه کې د پرمختګ ګونوننګونو لومړی کانفرنس په داسې حال کې جوړ شوی چې د نومبر 19 په ټوله نړۍ کې تشناب د ورځې په توګه لمانځل کیږي. په کابل کې د نننۍ غونډې ویناوال وویل چې د حفظ الصحې د اهمیت لپاره به له ښوونځو او جوماتونو څخه کار واخلي او خورانۍ به د خپلو ماشومانو د حفظ الصحې پاملرنې ته وهڅوي. همداشان د افغانستان د ښار جوړولو وزارت وویل چې دغه وزارت پرېکړه کړې چې په لویو لارو د تیلو ټانکونو خاوندانو باندې دا لازمي کړي چې په خپلو ټانکونو کې د خلکو د اسانتیاو لپاره عامه تشنابونه جوړ کړي.
گرانو زیوات والو لگوزای سخا خپل ماشومان خوندی بساته تر 5 کالونو کم عمر ماشومان واکسین شد. زه دکتر نسرین گوری اخیل دکارا و تومنی دکارا بزید.
د ننګرهار د ولایت د روغتیا د چارو چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د دینی عالمانو په مرسته د پولیو د واکسینو په تطبیق کې پرمختګ شوی دی او هڅه یې دا ده چې 14,000 هغه ماشومان چې واکسین شوي نه دي د پولیو واکسین ورته ورکړل شي.
د ننګرهار په ولایت کې کچا هم د پولیو له واکسینو نه د پاتې کیدونکو ماشومانو کچه د 3 میاشتې وړاندې په پرتله د پام وړ راکمه شوې. خو دغه ولایت په 2 ولسوالیو کې لا هم د پولیو پروسه بي خونده ده. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کماوال وایي د دینی عالمانو او ولسی خلکو د مرستې په پایله کې وکولای شو چې په ننګرهار کې له واکسینو نه د پاتې کیدونکو ماشومانو کچه له 15,000 نه 14,000 ته راټیټه کړي. هغه وایي اوس په 2 ولسوالیو کې ستونزه لري چې د حل په لټه د قومي مشرانو او دینی عالمانو سره خبرې روانې دي.
شون په پچیرګام ولسوالۍ کې فالانه جنگ وجود لري او همدارنګه د دې بالا په سیمو کې د کار اجازه نه راکول کیږي. نو دغه 2 سیمې چې دي ډېره وخت راهیسې موږ ته چې ده ماشومان د واکسین پاتې کېږي، خو بیا همدغه سیمو ته د تلو راتلو ټولې لارې چې دي هلته موږ دایمي واکسیناتوران استخدام کړي دي. غواړو په هغه ساحو کې چې موږ ته د کار اجازه نه راکول کیږي او یا هم د فلانه جنګ له وجې نه هلته امکان د کار نشته، موږ خپل هغه ماشومان د 10,000 دي هغوی ته واکسین ورسو.
ډاکټر کاماوال زیاتوي چې که حکومت د امنیتي حالاتو په سمون کې لږ ګړندی شي نو کېدای شي په ننګرهار کې له واکسینو نه د پاتې کېدونکو ماشومانو کچه بیخي د نش برابره کړي، ځکه په ټول ختیځ کې له 450 کورنۍ نه غواړي خپل ماشومان واکسین کړي. د ننګرهار ولایتي اداره وایي هڅه کوي چې د ولسوالیو په ځینو نام نسیمو کې حالات را سم کړي، خو په دې چاره کې د دینی عالمانو رول تر هر څه مهم ګڼل کیږي، ځکه په ډیرو سیمو کې ملایان په فکرونو کې له واکسینو سره کرکه پیدا کړې ده. دینی عالم مولوی سمیع الله ریحان وایي خلک د خپل ماشومان له واکسین کولو نه راګرځي.
جمهور علما او د ټولو دا متفقه فیصله ده چې باید خپل اولادونو ته واکسین ورکړل شي، او که هر چا واکسین خپل اولاد ته ورنه کړو د اولاد د په ګوزن باندې اخته شو نو مور پلار سره په دې ګناه کې شریک دي، ځکه چې وقایه موجوده او د تینه حفاظت ونکه.
د ننګرهار د حج او اوقافو رئیس مولوی عبدالظاهر قانی وایي په دغه ولایت کې نږدې ټول دینی عالمان د واکسینو په اړه خلکو ته پوهاوی کوي او هغه کسانو ته قناعت ورکړي چې په کلیوالو سیمو کې خلک واکسین کولو ته نه پریښودل.
ځینو علماو چې یو دوه واقعات داسې ول چې یو دوه علماو په واکسین تدبیر معلومات کوي په خپل کور کې او یو بیان کې د دې په خلاف خبره کړې و. هغه دواړو موږ سره اسناد شته چې موږ ته زاریه خسته او ګوتم ترې لګونې ده چې تاسو به په دې لار کې نور خړنه واقع کیږي او که واقع بیا موږ قانون ته سپارو.
د ډیرو خلکو باور دا دی که حکومت حالات رسم کړي او دینی عالمان په کلیوالو سیمو کې خلکو ته د واکسینو په اړه پوهاوی وکړي نو د پولیو پر وړاندې د واکسین کولو پروسه بریالۍ کېدای شي.
مهمه خبرونو لنډی زوري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د انتخاباتو د کمیشنونو لپاره د شپږ دیرشو کاندیدانو له ډلې نه اووه تنه یې د ټاکنو خپلواک کمیشن او پنځه نور یې د انتخاباتو د شکایتونو د کمیشن لپاره غوره کړي ول چې نن یې په ار کې لوړه وکړله. په دغو دولسو کسانو کې چې د انتخاباتي کمیشنونو ته د کمیشنرانو په توګه ټاکل شوي دي، درې ښځې هم پکې شاملې دي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د لوړې د مراسمو وروسته وویل چې دا کسان د یو شفاف پروسې د لارې د ټاکنیزو کمیشنونو د کمیشنرانو په توګه غوره شوي دي. د کورنی چارو وزارت د تیرې ورځې د ځانمرګ برید په تړاو د کابل ښار د څلور امنیتي چارواکو دندې ځنډولې دي. په دې کسانو کې د ښار د شپږمې امنیتي حوزې امیر، د استخباراتو، د جنایي جرمونو او د تروریزم سره د مبارزې امیران شامل دي. د کورنی چارو وزارت په یو پلاوی هم ټاکلی دی چې د بیت د څارنګوالي په هکله تحقیقات وکړي. په پېښور کې پر امنیتي ګزمي موټر بمې چاودنه شوې ده. پولیس وایي چې درې تنه پکې وژل شوي او اته نور زخمیان دي. د پېښې په ځای کې د واجد خان په نامه یو پولیس وویل چې دا بم چې ګمان کېږي په ریموټ کنټرول کېده، د پولیسو د ګزمې پر یو موټر چې په سړک تېرېده وچاودېده. د جماعت الاحرار په نامه د پاکستاني طالبانو یوې جلا شوې ډلې د چاودنې مسؤلیت اخیستی دی. په کشمیر کې درې هندي عسکر وژل شوي دي. د هند پوځ وایي چې د کشمیر په جنجالي سیمه کې یې په عسکرو برید شوی دی او درې تنه وژل شوي دي. د پوځ ویان د ګروال راجش کالیا ویلي دی چې برید کوونکو د یو هندي د بدن غړي هم پرې کړي دي. د ګروال کالیا په اعلامیه کې دانې دی ویلي چې برید وسلوالو یاغیانه کړی که د پاکستاني عسکرو. د سوریې په کورنۍ جګړې کې د زرو نه زیات ایرانی عسکر وژل شوي دي. د ایران د شهیدانو د بنسټ مشر محمد علي شهیدی محالتی وایي چې د سوریې په کورنۍ جګړې کې د زرو نه زیات ایرانی عسکر وژل شوي دي. ایرانی چارواکو څلور میاشتې وړاندې د خپلو څلور سوه عسکرو د وژل کېدو اعلان کړی و، خو په دې نوي اعلان سره دا معلومیږي چې ایران د سوریې په کورنۍ جګړې کې څومره زیات ښکېل دی. ایران سوریې ته د کورنۍ جګړې د پایل نه عسکر په دې خاطر لیږي چې د اسلامي دولت او نورو وسلوالو ډلو په خلاف د جمهور رئیس بشار الاسد د حکومت په ننګ وجنګیږي. سره له دې چې ایرانی چارواکي ادعا کوي چې سوریې ته ټول عسکر چې د جګړې لپاره لیږل کیږي ایرانیان دي، خو راپورونه وایي چې دغه هیواد افغانان او پاکستاني شیعهګان هم د دې لپاره روزي چې په سوریه کې جګړه وکړي. د همدې کال د اګست په میاشت کې ایرانی چارواکو د خپلو څلور سو عسکرو د وژل کېدو اعلان وکړ چې سم نیمایي افغانان ول. ملګری ملتونه وایي د اسلامي دولت نه د موصل د ښار د بیرته نیولو دپاره د نظامي عملیاتو له کبله د بې ځای شوو خلکو شمیر ډیر شوی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو اداره وایي چې د دوی د تازه رپورټ له مخې 8550 تنه د موصل د ښار نه وتلي دي. د عراق د سرې صلیب اداره وایي بې ځای شوي خلک د 15 زره نه هم زیات دي. هغه دواړه موسسې وایي دوی خپل نهایي کوښښ کوي چې دغو بې ځای شوو خلکو ته خواړه، دارو درمل او نور ضروري شیان ورسوي. د مصر په مصر کې محکمې نن د سه شنبه پر ورځ په پخواني جمهور رئیس محمد مرسي د عمر قید سزا لغوه کړله او د هغه د قضیې د سره څېړلو حکم وکړ. په ښاغلي مرسي دا تور دی چې د فلسطین د حماس د ډلې په شمول د بهرنۍ وسلوالو ډلو سره لاس درلود. دا دویم ځل دی چې د مصر پخواني جمهور رئیس د استناف محکمه ګټي. د ایران د اتمی پروګرام مشر علي اکبر سالی وایي یولس ټنه درنې اوبه یې عمان ته انتقال کړي دي. د دغو غني شوو اوبو نه د اتمی وسلو په جوړولو کې کار اخیستل کیږي. د ایران سرکاري خبري اجانس نن د سه شنبه پر ورځ د ښاغلي صالحي له قوله ویلي دی چې درنې اوبه عمان ته وړل شوي دي. عمان په اکثر مسایلو کې د ایران او غربي هیوادونو ترمنځ منځګړتوب کوي. او وروستی خبر دا چې د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي د جمهوري ریاست لومړنی کار به د آرام سمندر د هیوادونو د سوداګرۍ د تړون یا ټي پي پي نه د امریکا د وتلو اعلان وی. ټرمپ خپل پیغام کې ویلي دی چې دا تړون د متحده ایالاتو راتلونکي ته یو بدبختي ده. منتخب جمهور رئیس همدارنګه ویلي دی چې د دې تړون پر ځای به کوښښ وکړي چې د سوداګرۍ په داسې دوه اړخیزو تړونونو مذاکرات وکړي چې عادلانه وي او وکړی شي چې کارونه او فابریکې بیرته امریکا ته راوړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. سوچې بیرسته د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټول نه ډیره مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.
رادیو